よっしゃ、これです。
入りました。
あ、
السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنی خبری مجلې ته خراغلست قدر من اوریدونکو د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې پاموکړې خبرونه ته د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل لمخې سبا د هیواد په 19 ولایتونو کې سخت بارانونه کیږي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، ننګرهار، لوګر، خوست، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، غور، بادغیس او میدان وردګو ولایتونو کې د درنو بارانونو، برېښنا او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 10 او 1.5 میلی مترو ترمنځ وي. د اټکل له مخې په ختیځو، شمالي، لویدیځو او مرکزي ولایتونو کې د سختو بادونو امکان شته چې سرعت به یې د 50 او 100 کیلو مترو ترمنځ وي. راپورونه وایي چې د هند حکومت د افغانانو لپاره د ویزو پروسه بیا پیل کړې ده. هندو ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې د هیواد افغانانو ته د سوداګرو او هنرمندانو په ګډون د 2 ډوله ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې هند په افغانستان کې خپل سفارت او قنسلګری وتړل او د طالبانو له واکمنېدو وروسته قنسلي خدمات وځنډول. د هند حکومت تر اوسه په رسمي ډول افغانانو ته د ویزو د ورکولو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې حکومتي سرچینې هندو ورځپاڼې ته ویلي دي چې د اپریل په وروستۍ اونۍ کې افغانانو ته د ویزو د ورکولو لپاره یوه نوې آنلاین طریقه پیل شوې ده. یو تازه راپور وایي چې په برتانیا کې د یو کال په اوږدو کې تر افغانانو ډیر د مهاجرت غوښتنلیکونه پاکستاني وګړو ورکړي دي. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې چې پرون له رسنیو سره شریک شو، د روان کال تر مارچ میاشتې پورې په یو کال کې 1,340 پاکستانیانو په برتانیا کې پناه غوښتې ده. د راپور له مخې له پاکستانیانو وروسته د افغانانو شمیر زیات دی چې په دې هیواد کې د یو کال په ترڅ کې د مهاجرت غوښتنلیکونه سپارلي دي. د دغو افغانانو شمیر د راپور له مخې 8,098 ته رسیږي. په ټوله کې په تیر یو کال کې نږدې 1,00,000 کسانو په برتانیا کې د سیاسي پناه لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. راپورونه وایي چې د غزې په ترنګ کې د اسرایلی ځواکونو په تازه عملیاتو کې نور 8 کسان وژل شوي دي. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د غزې د روغتیایي چارواکو له قوله راپور ورکوي چې دا کسان په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرایلو په هوایي حملو کې وژل شوي او همداراز 204 نور کسان ټپیان شوي دي. وروسته له دې چې اسرایلو یوه اونۍ مخکې په غزه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل، له دې سیمې څخه هر ورځ د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه رارسیږي. د حملو او ورسره پر بشري مرستو د اسرایلو له لوري لګول شوي بندیز د نړیوالو سخت انتقادونه پارولی دي. او ایر انډیا په برتانیا کې د الوتنو د ځنډ له کبله تر ټولو بد هوایي شرکت بلل شوی دی. د انګلستان د ملکي هوایي چلند ادارې د معلوماتو له مخې د دې شرکت الوتنې په 2024 کال کې په اوسط ډول 45 دقیقې او 48 ثانیې په ځنډ شوې وې. تر ټولو اوږد ځنډ د ګټویک له هوایي ډګر څخه بنګلور ته په الوتنو کې راغلی چې په اوسط ډول د 500 الوتنو لپاره 1 ساعت او 30 دقیقې ځنډ راپور شوی دی. ایر انډیا ویلي دي چې د دې ځنډ عوامل د دوی له کنټروله وتلي دي. په دې سروې کې د انګلستان له هوایي ډګرونو د هغو هوایي شرکتونو الوتنې شاملې وې چې تیر کال یې تر 2.5 زیاتې الوتنې ترسره کړې دي. ټاټا ګروپ ایر انډیا شرکت د 2022 کال په جنوري میاشت کې د هند له حکومت څخه اوپیره. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، نن یک شنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا څلرمه ده چې د 2025 کال د می د میاشتې له 15 نیټې سره برابره ده. راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. وابهوري چې هند افغانانو ته د ویزو د صادرولو لړۍ بیا پیل کړې ده.
چې د هند حکومت پرې تکړه ده چې بیرته د ریزیشن پالل دا ډېر ښه خبر ده او زموږ تجارت خصوصا صادرات به نور هم زیات شي د هند سره.
په تهران کې د افغانستان د سفارت د کنسولي خدماتو ځنډیدل به په دې هیواد کې د اداره افغان کډوالو پر ژوند څه اغیز وکړي په دې اړه یو راپور لرو. په یو بل راپور کې به د هغو خلکو ګیلې او شکایتونه واورئ چې له پاکستانه په زوره ایستل شوي دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو، اوریدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، هندي رسنۍ وایي نوی ډیلی له څلور کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د هندو ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله په یو راپور کې ویلي دي چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلان کولی شي په آنلاین ډول د هند د ویزې غوښتنه وکړي. له 2020 کال وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې نوی ډیلی افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیلوي. د بیلابیلو دغو کټګوریو افغانان د دې اقدام هرکلی کوي. دا مهال چې افغانان د ایران او پاکستان د ویزو په برخه کې تر بل هر وخت له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، هند په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لپاره ښه بدیل ګڼل کېدای شي.
په داسې حال کې چې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې بهر ته د تګ کیسونه او ناروغان لري د پاکستان او ایران د ویزو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، تازه نوی ډیلی له څلور کلن ځنډ وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول پیلوي. هندي رسنیو له ډلې د هندو ورځپاڼې خبر ورکړی چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولی شي د هندي ویزې غوښتنه وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې دا اقدام د تیر اپریل میاشتې په وروستیو کې د نوي آنلاین ویزې د ویبپاڼې په پرانیستلو سره پیل شوې. دغه ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله ویلي افغانان اوس د سوداګرۍ، درملنې، زده کړو او نورو موخو لپاره ویزې ترلاسه کولی شي، خو د هندوستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په جرمني کې یو افغان چې کال مخکې د آنلاین ویزې غوښتنه کړې وه خو کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی، ازادي راډیو ته وایي تازه یو ایمیل ترلاسه کړی چې کولی شي بیا ځلې د آنلاین ویزې غوښتنه وکړي. موږ هڅه وکړه داسې کسان د مرکې لپاره ومومو چې تر اوسه یې له دغه بهیر ویزې ترلاسه کړې وي خو بریالي نه شو، خو د بیلابیلو دغو کټګوریو افغانان د هند حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا چې هند د افغانستان سوداګریز مهم شریک دی او د افغانستان ډېرې توکي په دې هیواد کې ښه بازار لري. د ویزو پیلېدل د افغان سوداګرو لپاره یو ښه زیری دی. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره به هند ته د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د هند په بازارونو کې زموږ زراعتي محصولات که وچ او تازه میوه ده، که طبي نباتات دي او که همدارنګه معدن ده، ډېر ښه مارکیټ لري. اوس چې د هند حکومت پرېکړه کړې ده چې بیرته د ویزې سیکشن فعال دي، دا ډېر ښه خبر دی. موږ دا استقبالو او زموږ تجارت خصوصا صادرات به نور هم زیات شي، د هند سره واردات به مو هم زیات شي او هغه ستونزې چې په تجارت کې لرو دا به حل شي. دا ډېره مهمه ده او ډېره جدي اړتیا ده.
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې هند د افغانانو لپاره د ویزو ورکړه بنده کړې وه، افغان سوداګرو خپل مالونه د کمیشن کارانو له لارې دوهم او دریم لاس د هیواد ته استول چې ګټه کمه او ستونزې زیاتې وي. په ورته وخت کې یو شمېر ناروغان او محصلین هم د هند له دې اقدام خوښ دي. د ننګرهار یو اوسېدونکی او 50 کلن محمد خان چې د زړه ناروغي لري او دوه ځلې په ګاونډي پاکستان کې جراحي عملیات هم کړی، وایي اوس ورته په کابل کې روغتیا پالانو هند ته د تګ سپارښتنه کړې.
زیاده لرم چې زه خپل دیویزی بندوبست وکم چې زه لاړشم هندوستان ته، لاړشم د خپل د علاج په خاطر، ځکه زما زړه غټ دی، زما نور امکانات نشته او پاکستان کې علاج نه کیږي. چې ورشو ګولۍ راکړي ګولۍ سره خنیم، دا اوس هم زما سام بندیږي، زما زړه باندې درد هم راځي، وزن نه شم جګولی او پیسې پیسې هم لاړ، دوه واري آپریشن مې وکړو، یې امکان خم نه یم. ډاکټران موږ ته دا وایي چې هندوستان ته لاړ شي، هندوستان کې دوا ښه ده، توابت نگانه د دوی خدای ډاکټرانه خدي.
یو شمیر ماسلینو چې د هند ویزو د ستونزې لامل یې زده کړې نیمګړې پاتې دی، وایي د تعلیمي ویزو په خسلو سره باید د نیمګړو زده کړو هلی پوره شي. د کابل یو اوسیدونکو محمد زمان چې مخکې د هند په گجرات پونتون کې محصول، ازادي راډیو ته وویل
په هند کې ډیر چانسونه شته دا یو خبر دیل شو وس او زه فکر کوم چې د افغان ځوانانو لپاره په هند کې د سبقونو ویل لپاره دغه د ویزو پرانستل یو فرصت او چانس دی زما زده کړې نیمه پاتې د دې اوس ویزه پر شولې زه به زل بیا په هند کې خپل سبقونه پیلوم زده کړې به بشپړو
د یادونه د پرمختګ ورو سره هغه دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او نوې ډیلی ترمنځ راشه درشه زیاته شوې څو ورځې وړاندې د هند او پاکستان ترمنځ له پوزینه خطي وروسته د هند بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست سره په لومړي ځل ټلیفوني خبرې وکړې له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې دغه وزارت سرپرست امین خان متقی افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي سازي جی پی سنگ سره کابل کې په لیدنه کې هله خودلې و چې له نوې ډیلی سره به اړیکې پراختیا عمومي په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی و چې امیر خان متقی افغانانو په ځانګړي ډول د سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د بیا پایل غوښتنه هم کړې و دا په داسې حال کې ده چې ډیلی په 2022 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل بلکې د صادرو شوي ویزو د لغو کېدو اعلان هم وکړو
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ په ایران کې ډیر یو شمیر افغانان وای په دې هیواد کې د طالبانو تر ادارې لاندې سفارت او کنسولګریو کې د کنسولي خدماتو د ځندېدو لپاره د خپل اسناد په برخه کې لستون سره مخامخ دي دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د ایران په مشهد ښار کې یو اونۍ او په تهران کې بیا درې ورځې وشوي چې کنسولي خدمات نه وړاندې کیږي د پداسل کې د چې په تهران کې د افغانستان سفارت د جوزال درې منیټې تر نامعلوم وخت پورې د کنسولي خدماتو د ځندولو اعلان کړی
از اصفهان حدود 800-900 کیلومتر را دی از 4 میلیون تومان خرج کردیم اومدیم سفارت افغانستان باور به خدا کن که 8 ساعت سر پا وایساده آخرم کارمون درست نشده
د ایران په اصفهان ښار کې میشتي او افغان کډوال دی چې خپل او دورونو د پاسپورتونو د تمدید لپاره تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت راغلی او له اروپا څخه ستونزو شکایت کوي د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې زیاته کړه
یک حالی است که پیرزن و جوان و نوجوان و همه جان آواره و در به در دنبال
دلته و حال ده چه طول افغانان خزی زوانان سپینگیری در پدر دخپل و هویتی اسناد و تذکیر و نکاخت او پاسپورتونو جوړولو په لټه کې دي خدای خلکو ته اعلان کوي چې مرزه سفارت بند دي چې ورته راغلو سفارت بند نه دي یو به تجربه کم عمره کسی کینول چې د چاکارونو په سمتوګه نشي کولای دا سفارت نه تجارت خانه ده خلکو پیسې اخلي او خلک سرګردانه وي
په ایران کې مش ډیرای حق افغانان هم د اسناد د نه لرلو لستون سره مخ دي چې لوی دي زو هوادونو ته د تاکیسونه لري د خزو د حقونو فعال او پلازمینه تهران کې مش دی افغاني مونسي عمرزاده ازادي رادیو ته وویل چې مقصد هیواد ته د تاک لپاره د ماشومانو د زیږیدنې کارتونو ته اړتیا ده
بیمارستان ها همچنان بیشتر است اطفالی که تولد میشن به اونا
حقا ما شما چه روختونونو که زیگی ورطا دا پیدا یک کارتون نوار که ویزده چه در سوکن اسناد نلرو باید سفارت یا کنسولگری تا مراجعه وکرو خو فعلا سفارت هم دا اسناد بند کری هم سفارت که هم پا مشهد که کنسولگری که پاسپورت تذکره دا زیگون کارتونه نموږ چې ماشومان مودل تزيګي دي رستونزو سره مخ یو
د شکایتونو یوازې په تهران کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې سفارت کې نه دي بلکې مشهد کې له کنسولګری هم ورته شکایتونه موجود دي مشهد کې یو میشت افغان کډوال چې وایي په خوانی پوزي افسر دی او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي رادیو ته وویل
مشهد هم به عین مشکل گرفتار است ولی دلیل مقنی هم نمیگن مامورین سفارت
مشهد کی هم ورته ستونزه ده د سفارت او کنسولګری مامورین قناعت ورکون کې دلیل هم نه وایي خو فوق العاده ډیر ستونزه رامنځته کړې دي هغه کسانو ته ډیر ستونزه ده چې د دې ځای بهر ځي ځکه دوی آن دا چانس له لاسه ورکوي کیدای شي چې لتللو پاتې شي مشهد کې لیوی ونه تقریبا ډیر وخت وشو چې هم دا ستونزه ده
هڅه مو کړه چې په تهران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او مشهد کې د کنسولګری د خدماتو د ځندېدو او راپور کې د مرکزوي افغانانو د ادا او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت اړوند مسولین وپوښتو خود دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حفیظیا احمد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو په تهران کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د شنبې په ورځ د جوزا په دریمه په خپل ایکس پاڼه په یوه خبرتیا کې ویلي چې تر نامعلومې نیټې به په تهران کې د افغانانو لپاره قونسلي خدمتونه په موقته توګه ځنډیدلي وي. د سفارت زیاته کړې چې د جوزا له دریمې د پاسپورټونو د تمدید، د پاسپورټونو د صدور او د قشان د واده، طلاق، د ماشوم د زیږیدو وثیقو او د جرمي عدم مسؤلیت په حقوقي برخو کې ټول قونسلي خدمتونه تر بلې خبرتیا پورې ځنډوي. تهران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت او مشهد کې د قونسلګرۍ دا اقدام داسې مهال دی چې په دغه هیواد کې میشت افغانان وایي د پاسپورټونو د نه تمدید او بیلابیلو نورو هویتي ستونزو د ځنډیدو له امله آن له ایرانه د ایستلو له ګواښ سره هم مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR د راپور له مخې د روان میلادي کال له پایله د مې تر 13 پورې ټول 15,300 افغان کډوال له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 293,600 تنه یې په زور ایستل شوي دي.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو. په یو راپور کې بعد فوتبال د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان جنو فوتبالرانو شکایتونه واوري، خو له هغه مخکي ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې لخوا پر اوکران تر روسته یو حمله وروسته د امریکا چوپتیا غندلې ده. روسیې پرون د دوهمې پرلپسې شپې لپاره پر اوکران د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو پراخ بریدونه وکړل. دغو حملو کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د روسيې تر یو بل لوی هوائي برید ورسته د په خبره د امریکا چوپتیا غندلې ده. په اوکرين کې په برید کې تر لسو زیات کسان وژل شول. زيلنسکي نن د یکشنبه په ورځ پر ټولنیزو رسنیو ولیکل د امریکا چوپتیا په نړۍ کې د نورو چوپتیا یوازې پوتین هڅوي. روسيې دوهمه پرله پسې شپه پر اوکرين د توغندیو او درون الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د مې د 15مې د شپې بریدونه یو ورځ ورسته له هغه وسول چې یوې بلې حملې بندري شار اوډیسا او پلازمینه کیف په نقشه کړل، او په دوغو حملو کې لږ تر لږه 15 کسان په پلازمینه کیف کې ټپیان شول. د بریدونو دا څپه د روسیې او اوکراین ترمنځ د بندیانو تر تبادلې ورسته ده. دا پروسه د جمعې په ورځ پیل شوه او ټاکل شوې ده چې نن پای ته ورسیږي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي چې روسیې 318 هوایي بریدونه کړي دي چې پکښې نه اسکندر بالستیک توغندي، تر 50 زیات کروز توغندي او نږدې 300 درونونه کارولي دي. د اوکراین د پوځ ویان ویل چې دا له 2022 کال راهیسې تر ټولو لوی برید دی. په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزارت ویل چې د دوی هوایي دفاعي سیستم د شپې 110 اوکراینی بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. له دواړو خواوو ورکړل سوي ارقام په خپلواکه توګه نه دي تایید سوي. په روسیه کې د ازادي اروپا ازادي راډیو ځای څنګه منه ده او هلته فعالیت نسي کولای. کیف د روسیې د ورستي برید اصلي هدف و، خو نور شارونه او سیمې هم په نقشه سوي دي. په دغو بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شول او لسګونو نور ټپیان شول. د سیمه ییزو چارواکو په وینا په ژتمیر سیمه کې درې ماشومان وژل سوي او 12 نور ټپیان سوي دي. د اوکراین ولسمشر ویلي د روسیې پر مشرتابه له سخت فشار پرته دا وحشت نسی بندېدلی. ولادیمیر زيلنسکي زیاته کړې بندیزونه به خامخا مرسته وکړي. زيلنسکي او اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې چې که مسکو د واشنگتن لخوا وړاندې سوی 13 ورځنۍ اوربند ونه مني پر روسیې د اضافي بندیزونه ولګول سي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپلې وروستۍ خبرې ستایلې او پر مسکو یې نورو بندیزونو ته تمایل نه دی ښودلی. پوتین په دې تلیفوني اړیکه کې د هیڅ ډول بندیز د هیڅ ډول اوربند په اړه موافقه نه ده کړې.
له خبرونو ور اخوا
د ساده رادیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان له زندانونو نږدې 300 افغان کډوال خوشی شوي او افغانستان ته استل شوي دي. د وزارت پر خپل ایکس پانا په یو بیان کې زیاتوي چې د کندهار او ننګرهار ولایتونو د سرحدي ریاستونو د معلوماتو پر بنسټ دا کسان د اسنادو پر نه لرلو سربیره د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوی و. یو شمیر د کډوالو ازادي راډیو ته ویل چې په پاکستان کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربیره نیول شوی او په خورا بدو شرایطو کې بیرته افغانستان ته ستانه شوی دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې د اپریل لومړۍ نیټې څخه د می تر دیرشمې نیټې پورې له پاکستانه تر 200 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 8300 په زور ایستل شوي دي.
یو افغان کډوال دی چې په پاکستان کې له لاسو ورځو زندان کې دوه وروسته آزاد او اوس افغانستان ته ستون کړل شوی دی. نوموړي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربېره نیول شوی و او اوس بیرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. یو بل افغان کډوال دولت خان چې د پاکستان له زندانه تر خوسي کېدو وروسته مستقیما افغانستان ته ستون شوی هم وایي چې د پاکستان په راولپنډۍ کې نیول شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو د 208 افغان کډوالو د خلاصون او هیواد ته د ستنېدو خبره کړې ده. دغه وزارت د شنبې په ورځ د جوزا په دریمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه کډوال چې له 1 تر 10 ورځو د پاکستان په زندانونو کې و د جوزا په لومړۍ او دویمه نیټه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. وړاندې راغلي چې د کندهار او ننګرهار ولایتونو د سرحدي ریاستونو د معلوماتو له مخې دغه کډوال د اسنادو لرلو سربیره د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د کړکېچ نړیوالې ډلې ICG په دې وروستیو کې له اروپایي ټولنې غوښتي چې له پاکستانه وغواړي چې خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته ژمن پاتې او د افغان کډوالو جبري ایستل ودروي. پاکستان په دې وروستیو کې له هغې وروسته چې اعلان یې وکړ دوی به د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د افغان تابعیت یا ACC کارت لرونکي وباسي د افغان کډوالو د نیولو او استلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر په دې وروستیو کې ویلي چې د اپریل له لومړۍ د می تر شلمې نیټې پورې له پاکستان نه تر 200 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 8300 په زور ایستل شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې په همدې موده کې د دغه هیواد په پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې 3800 کسان نیول شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو رسره اوسې د خبرونه په پای کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. نن د می 15مه د فوټبال نړیواله ورځ ده، خو ځینې افغانان ښځینه فوټبالران وایي چې دوی د فوټبال په ګډون له هر ډول ورزشي فعالیتونو محروم دي. د ورزش د برخې مینوال او پوهان وایي ان وقت د طالبانو تر رسیدو مخکې هم د کلتوري محدودیتونو لکابله د نجونو د ورزش پر وړاندې غنې ننګونه موجوده وي.
په داسې حال کې چې نن د مې 15مه د فوټبال نړیوال ورځ ده، خو د افغانستان د فوټبال په لوبغالو کې نه د نجونو منډې شته او نه هم له ګول وهلو وروسته د خوښۍ چیغې. یو شمیر خزینه فوټبالران چې مخکې نجونو ته د فوټبال روزنه ورکوله وایي دا ورځ یوازې د هغو محدودیتونو او خنډونو یادونه ده چې د پرمختګ لپاره د نجونو لاره بنده کړي. دوی وایي خزینه ورزشکاران نه یوازې له سیالیو محروم شوي دي، بلکې دوی د هېرېدو احساس هم لري. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د نجونو د فوټبال یو روزونکي او لوبغاړي عائشې مبارز ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه با حاکمیت طالبان روزهای واقعا
نه بده مرغه پر افغانستان ته طالبان نو تر بیا سره واکمنی ورسته د وی فوټبالر په توګه مال لپاره د ژوند تورې او له نهیلی ډکې ورځې پیل شوې. خو له فیفا مننه کوم او هیله لرم چې په افغانستان کې د ښځینه ورزشکارانو او ښځینه فوټبالرانو ته هم پام وشي چې له سختو ورځو تیرېدو وروسته د ورزش حقونه بیرته ترلاسه کړي او خپل ورزشونه وکړي.
فوټبال تلاش صادقانه کنند.
هغه وایي چې د حکومت له بدلون مخکې د ښځو د فوټبال د ودې لپاره هیلې وې. ټیمونه جوړ شول، نجونو په بیلابیلو لیګونو کې لوبې کولې او د سیمې په کچه په سیالیو کې هم برخه اخیسته. په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته د ښځو په هر ډول ورزشي فعالیتونو بندیز لګول شوی او د غراز ورزشي لوبغاړو ته هم له تکه منع شوی. دغو بندیزونو د افغانستان د فوټبال د ښځینه ملي لوبډلې د لوبغاړو په ګډون د لسګونه ښځینه ورزشکارانو ژوند په مستقیم ډول اغیزمن کړی او آن ډیرې له دې هیواده وتلي. د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبغاړي اوسمهال د استرالیا، اروپا او انګلستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې میشتې دي او ځینې یې د فوټبال په برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام هم ورکوي. مریم کیمیا چې د افغانستان د 13 کلونو څخه کم عمره ښځینه فوټبال لوبډلې پخوانی لوبغاړي او د پرتګال لیګ اوسنۍ غړي د وایي چې هغه د ډیرو ستونزو سره سره وتوانېده چې دې مقام ته ورسیږي. نوموړي په هیواد کې دننه افغان ښځینه فوټبالرانو ته پیغام ورکوي چې پیاوړي پاتې شوي هیڅ کله هیله له لاسه ورنکړي.
از نظر ما فوتبال بر زنانه
زما په نظر ته خو فوتبال نه یوازې د یو هیواد اساس ولي کوي بلکې د افغان میرمنو پیاوړتیا ښی او دا چې ښځو نارینه کولی شي یو برابر ووسی او دواړه کولی شي فوتبال وکړي. نه یوازې فوتبال بلکې د ژوند په نورو برخو کې دوی برابر دي. خو له بده مرغه اوس مهال طالبان میرمنو ته د ورزش زده کړو او په آزاده ډول د خپل غږ د پورته کولو اجازه نه ورکوي.
د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم پروسیو کې اعلان وکړ چې دغه شورا په تبیید کې افغان خزینه د فوټبال لوبډلې د جوړولو منځوري ورکړي. د یادونه ورته چې په افغانستان کې د رسمي محدودیتونو سره سره دودیز او کلتوري فشارونه هم د نجونو د ورزش په وړاندې یو لوی خنډ دی. د ورزش د برخې یو شمېر مینوال او پوهان وایي آن وخت د طالبانو له رسیدو مخکې هم د کلتوري محدودیتونو له امله د نجونو د ورزش په وړاندې ګڼې ننګونې موجودې وي. د فوټبال فدراسیون پوخانی ویان فیروز معشوب ازادي راډیو ته وویل
فوټبال بانومان در کون میخوایم بگم در افغانستان
دی وای پټوله کې د خود د فوټبال لوبډلې لبد مرګ خیل استراولنې نه درته دي کڅوم په سیالیو کې برخه لرله ځکه کوم کار چې باید ورته شوه وای نه کیده. بلدا چې په افغانستان کې هم شرایط خنو په ځنګل ډول د کورنۍ لولور انجونو ته د دوی استعدادونه د کلتوري محدودیتونو لامل وژل کیده. ملګری ملتونه فوټبال د جنسیتي مساوات د ترویج او د ورزش په ډګر کې د خوځو انجونو د پیاوړتیا لپاره یو مهم وسیله ګڼي. یو شمیر ورزشی فعالان هم باور لري چې په بهر کې د افغان خزینه لوبغاړو په اړه اړخیز او پراخ ملاتړ په افغانستان کې د خوځو پر وړاندې ستونزو او سختو محدودیتونو ته د نړیوالو په پام اړولو کې مهم رول لري. په اوتریش کې د فوټسال افغان لوبغاړي تاریخ مجیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
هر ورزشکار به حمایت و پشتیبانی نیاز دارد.
دی وای هر ورزشکار ملاتړ او مرستې ته اړتیا لري. موږ کولای شو چې په تبیید کې د افغان جنو د فوټبال لوبډل تشویق کړو. دا د دې لامل کیږي چې ورزشي نړیوالې ټولنې د افغانستان وضعیت ته پام واړوي ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې د خزینه ورزشکارانو په ټوله کې د خوځو وضعیت ډیر بحرانی دی.
خرابې د بحران قرار دارد.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی تیر کال د مې په 10 په یو پریکړه لیک کې د مې 15مه د فوټبال د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. دا پریکړه د فوټبال د لومړني نړیوال جام د سلمي کلیزي په منځلو په پاره وشوه. دغه سیالي د 1940 کال د مې په 15مه په پاریس کې د دوبی د اولمپیک په جریان کې ترسره شوې وي.
ستاسو له پیغامونو
محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمیر ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه د لاسته راوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکړي. زه دا ورباندې چارواکو سره هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بیرته انتقال شو او دار شو.
ګلالي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ماده ازادي راډیو کارکون څخه دا یله د ورور ته د پاکستان ظلمونه وګورې چې پاکستان ظلمونه کوي چې افغانان تر غاړو کشي تر پټوانه کشي. نو اخیره ظلمونه نه کوي که دا ظلمونه کوي تقریبا اخیر به مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا سره نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړله. یعنی پاکستان مقابله به خدس نورت معلوم شي دا مقابله به خدس د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ماده نړیواز دا یله چې باید د افغانستان د مجرس ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوغان مخه ده
دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خز یو ماشومان دی ور سره دلته د چا لس ورځې کیږي پراتی د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی نو دغه ستونزه و زمونږ مال چې تاسو سره شریکه کو چې ورشي ورته پاسګا ته ورشي پولیسو ته تاویلی دی نه خلی بې عزتی درکیا بد رد درته ویا نو د افغانانو دغسې وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د هلکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک یې تاویلي نه اخلي پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې مطلب هم دومره په دوهم نیمه کې ستاسو په هم د درسي ساعت اوریدو تر ګرځوم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکي هلا او احترامات مومنه قدرمنه او ګلالي زکونکو زبرشنګ هار تاسو ټول ته شرغواس ویم د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ او صحت مند او سړي وخت مو په خیر وي. درنه او ګلالي زکونکو زموږ تاسو د نن ورځې درس لومړی لوست افغانو مشورو مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران او خوش هیواد افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو او اړمن به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څو په کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی. اول یې نمونه په تاریخي پزرینو کرښو لیکل شوی دی. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې تاسو د درس پر لور وګرځئ د هغه څخه مخکې له تاسو ټول خوږه او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله ورسول لرم. درنو زده کوونکو د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول به له خپلو ځانونو سره خپل د نوټ کتابچا او قلم ولري. کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتاب چونکی د ځانو سر نوٹ کوي دا نوٹ اخیستل بنه یوازې له تاسو سره د مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځې درس به په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ. بلکې تاسو کولی شئ هم دغه نوٹ په راتلونکو وختونو کې د خپل نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو هغه هم په آینده وخت کې تاسو د ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې را سره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رازو درنو زده کوونکو خپل لومړی لوس پیل کوو. زموږ استاسو د نن ورځې لومړی لوس موضوع ګوهر شاد بیگم ده. لولو چی ګوهر شاد بیگم څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و؟ مېرمن ګوهر شاد بیگم. ګوهر شاد بیگم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو مېرمنو څخه و. تاریخ سرګدوی هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوی بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوی. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور و چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیگم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کی د نړۍ یو له پرمختلو او مخکښو افغان او اتلو مېرمنو له جملې څخه و چې د دې سرګندونه یا هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوي د هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمل څخه دا پیژندل شوی دی بلکې د دې ترڅنګ د هنر ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوی او په هغه برخه کې هم چې سوي دی پیژندل شوی دی. مېرمن ګوهر شاد بیگم چې وای د شارح مېرمن مو او د امیر غیاث الدین لور و چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیلې مشر وو او د هغې قبیلې رهبری په غاړه درلودل چې د هغې قبیلې خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیژون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1950 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1950 کلونو ترمنځ واده شوي. تر 1800 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیګم د زیژون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپله د 1980 او د 1950 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي او د 1950 څخه تر 1800 هجري کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی اوسېږي. ځکه شارح په 1980 هجري قمري کال کې زیږېدلې او په 1900 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستلې دي. نو غالبا ګوهرشاد بیګم له شارح څخه څو کاله کوچنی وه. یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهرشاد بیګم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی وه. د تیموریانو په دربار کې د ګوهرشاد بیګم رول. ګوهرشاد بیګم د شارح تیموري سره چې یو له سترو تیموري پاچاهانو څخه و واده وکړه. دی واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه میرمنه جوړه کړه. هغې خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهرشاد بیګم د کله چې د تیموریانو د سلطنت، چې په هغه وخت کې شارخ د تیموریانو د سلطنت کې ولسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړ، نو په هغه وخت کې د میرمن ګوهرشاد بیګم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې ګوهرشاد بیګم له ساینس، علم او هنر سره ډېرې مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهرشاد بیګم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینس پوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډېری یې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی ګوهرشاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او زوب چې وو هغه د علم، هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی وو. ځکه د بېلابېلو ښارونو د بېلابېلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینس پوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدله او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د ګوهرشاد بیګم. د ګوهرشاد بیګم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د ګوهرشاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهرشاد جماعت ښکلې معماری، رنګارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. ولو چې ګوهرشاد بیګم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولي دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د ګوهرشاد بیګم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمېر ښوونځي جوړول و، بل د مشهد کې د ګوهرشاد په نامه سره یو جماعت جوړول و چې دغه ګوهرشاد جماعت په خپل ګوهرشاد بیګم خپل نوم ورته ورکړی و او دغه ګوهرشاد جماعت په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمېرل کیږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهرشاد جماعت چې میرمن ګوهرشاد بیګم جوړ کړی و په هغه کې ښکلې معماری څخه استفاده کړې و، رنګارنګ تابلوګانو، رنګارنګ نازکو نقاشي څخه استفاده کړې و. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهرشاد بیګم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و او زیات کاري هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی. یعنی د سیاست ترڅنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو شارونو کې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولې دي. د جماعتونو جوړولو تر څنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولې دي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شر بیگم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دي. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې ګوهر شر بیگم د یو مخکشي میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغه هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو شارو کې شامل کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په اوزای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکري نظریې منل کېده. یعنی ګوهر شاد بیگم د یو پرمختللي افغان قهرمانې میرمنې په توګه سره ډېر زیاته هڅه او کوشش کوه ترڅو د افغانو میرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپریال چمتو کړي ترڅو افغانې میرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې دغه کوم کارونه چې جه سرته رسول ډېر زیات اهمیت وړ و او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونی او ستونزې ګوهر شاد بیگم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. دا هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ و. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړه چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي او د خپل خاوند شارخ تیموري لمړنۍ وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی ګوهر شاد بیگم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې چې په دې وخت کې ګوهر شاد بیگم په ډېر دقت او هوښیاري سره هڅه وکړل ترڅو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلاف چې رامنځته شوي دي هغه په ډېره هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند د شارخ تیموري مړ سو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن ګوهر شاد بیگم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوله، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفینو ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې د ګوهر شاد بیگم اوږدمهاله اثر. ګوهر شاد بیگم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکي په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهر شاد بیگم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړی ځای لري او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی ګوهر شاد بیگم نه یوازې د افغانستان ته د ملکي په توګه کار سرته رسول بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم ډیر زیات کار سرته رسول دي چې اوس هم د ټول افغان مرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهر شاد بیگم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم ولو چې میرمن ګوهر شاد بیگم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. لدی سربیره د هغه کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغه اثر چې هغه جوړ کړی د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینی دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوی. په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یدي. یعنی ګوهر شاد بیگم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځه څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې سته او اوس هم د یو مخکشي افغان اتلې میرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترین آثارو له جملې څخه په مشهد ولایت کې د ګوهرشاد جماعت چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زیرنو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو همدا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ تاسو د میرمن ګوهر شاه بیګم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده، درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه، ګوهر شاه بیګم څوک وه؟ دویم، ګوهر شاه بیګم په کوم کال کې زیږېدلې ده؟ دریم، ګوهر شاه بیګم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایاست. نور نو درنه زده کوونکو هیله ده چې ښه شوي بنایاست او یو څه به مو زده کړي واوسیږي. تر بل درسه پورې د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
دلې مهربانه را پسپېڅلې نامه سلام نن کې هلي مې ومنې د نن زده کوونکو هله د چیرو خو جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرح خلاص دویم د نن ورځې لوسته په دې هله چې د لوستو اخرنی شی بر سره ملتیا وکي او کولای سي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د راتلونکي لیدلوري په حق لدی. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې راتلونکي لیدلوري څه ته ویل کیږي، په څه معنا او څنګه کولای سي زموږ تاسو ژوند زموږ ذهني روغتیا زموږ صحت تر خپل اغیز لاندې راول کې څنګه کولای سي پر دې باندې اغیز وکړي. لورځو لومړی راتلونکي لیدلوري پیژنو چې راتلونکي لیدلوري څه معنا لري او څه تویل کیږي. همدغه راتلونکي لیدلوري دایو ورتیا د انسان په وجود کې یو داسې ورتیا چې هغه یو کس د خپل راتلونکي حالات په حق له د خپل راتلونکو پیښو په حق له یا هم د راتلونکي پایلو یا نتایج په حق له دوی فکر کوي او یا هم تصور کوي. یعنی یو هغه ورتیا ده، یو ډول ورتیا ده چې هغه په انسان کې موجود ده او هغه انسان د همدغه ورتیا په واسطه په دې باندې توانیږي یا د توان لري یا د ورتیا لري چې دی کولای سي د خپل راتلونکي پیښو په حق له پیشبيني وکړي. کچیر زړه کار سرته ورسوم راتلونکي به څه ډول وي، یا کچیر دغه کار ز پیل کم یا شروع کم، یا خپل مثلا دغه هدف ته کار کول ز شروع کم، د جریان به څه ډول وي، یعنی څنګه به مخته ولاړ سي، د کوم پیښو د کوم ستونزو د کوم پایلو او نتایجو سره به زه مخه مخسم. همدغه فکر، همدغه اټکل کول، همدغه تصور کول د راتلونکي په حق له دې ته راتلونکي لیدلوري ویل کیږي چې پروان په هنه کې یا زموږ په روانشناسي کې دا یو ډېر مهم مهارت په توګه دا پیژنل کیږي چې کچیر یو انسان دغه ورتیا ولري دا یو ډېر مهم مهارت دی چې د په وجود کې ستاسو ځکه د همدغه بیا د ورځنی پریکړو یا هم هغه اوشمهاله پلان چې موږ نیسو د همدغه اوشمهاله پلان یا د اوشمهاله هدف په جوړونه کې هم ډیر مهم رول لري. کم کارونه موږ مخته بیايو، څنګه تصمیمونه په ژوند کې نیسو، یا څه ډول اهداف مشتاکل دي، څه ډول پلان موږ هغه ته جوړ کړی دي، د همدغه تصمیم د همدغه پلان په جوړونه کې د دغه راتلونکي لیدلوري ورتیا درلودل موږ لپاره ډیر مهم دي او ډیر مهم رول لوبوي. کله چې یو تصمیم نیسو یا کله چې یو هدف ټاکو دغه ورتیا باید په موږ کې چې موږ خپل راتلونکي لیدلوري وګورو، راتلونکي تصور کو، وی ګورو چې کچیر د هدف وټاکو کومې پایلې به ولري، راتلونکي به مسړول وي او همدغه هدف ته د کار کولو په جریان کې د کوم حالات سره مخامخ کیږم. دغه تخمین کول، دغه اټکل کول د راتلونکي لیدلوري او همدغه راتلونکي لیدلوري به کولای شي چې پر انسان باندې هم مثبت اغیز ولري او هم کولای شي چې منفي اغیز ولري. یعنی پر هر انسان باندې خپل مثبت او منفي اغیز لري. هغه کسان چې هغه د خپل راتلونکي لپاره د پلان جوړولو یا هم د راتلونکي په حق له د وړاندوینې کولو ورتیا لري، دوی معمولا کولای شي خپل ژوند کنټرول کړي، یا مثلا هغه تصمیمونه یا هغه پریکړې چې دوی نیسي دوی کولای شي چې هغه شته تصمیمونه سي شپ پریکړه وکړي، ځکه دوی هم پلان جوړولای سي او هم وړاندوینه کولای سي چې د دې پلان سره سم یا د دې هدف سره سم به مې راتلونکي څه ډول وي. نو کچیر دغه ورتیا په یو انسان کې موجود وي نو دغه ورتیا کولای سي پر د باندې مثبت اغیزه ولري چې دی بیا کولای شي د خپل ژوند په کنټرول کې برخه ولري او کولای شي خپل ژوند شکل کنټرول کې. مګر هغه کسان چې هغه بیا منفی لوري لري هغه بیا کولای شي چې په هغه انسان کې خفګان اندیشنه رامنځته کړي، ځکه دی منفی لوري لري، منفی تصور لري، منفی وړاندوینه کوي د خپل راتلونکي په حق له د خپل پلان یا هدف په حق له. نو په دغه وخت کې کله چې موږ او تاسو منفی تصور ولرو د یو څه په حق له یا منفی فکر ولرو چې کیدای شي پایله منفی وسی یا کیدای شي مثلا زما د هدف شه هدف ونوسی یا تصمیم شه تصمیم ونوسی، که څه هم هغه یو شه او مناسب پریکړه یا هم مناسب هدف وسی، خو بیا هم موږ دغه منفی لوري کوم څه چې موږ او تاسو د خپل راتلونکي په حق له وینو، که چیرې دا منفی وسی د به په موږ او تاسو کې خفګان او اندیشنه حتما رامنځته کوي. په ځنګړې توګه کله چې یو څوک بیا هغه د خپل راتلونکو نه خوشي په حق له دی بیره لري، چې مثلا د دې څه خبرې چې په راتلونکو د د سره یو منفی حالت د یو سره مخامخ نسی یا کوم منفی حالت رامنځته نسی، دا غو شانه څه خبرې درلودل منفی لوري بیا کولای شي چې پر انسان باندې منفی اغیز ولري. لومړی د څو پریکړه کولو ته چې د راتلونکو په حق له فکر کول یا هم د راتلونکو لیدلوري دا بیا په مستقیم ډول سره زموږ د تصمیم نیونې سره تړاو لري. په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسو د تصمیم یا پریکړه کولو سره دا اړیکه لري او زموږ د پریکړه کولو پر پروسه باندې دا اغیز پرېږدي. مثلا هغه کسان چې هغه د خپل انتخابونو د پایلو په حق له دوی شه درک لري یا دوی پوهیږي چې زه باید کوم څه خپل ژوند کې وټاکم، کوم پلان باید جوړ کړم یا څه ډول هدف ولرم، کچیرې د دغه انتخاب د هدف یا هم د پلان څخه دوی شه درک ولري او په دې باندې پوهیږي چې په راتلونکي کې به دغه پلان د هدف د سره څه ډول مرسته وکي یا د یو څه ډول حالات کې د پرځای کوي، دا بیا د انسان کولای شي چې یو څه تصمیم ونیسي. یعنی د تصمیم نیولو په پروسه کې مستقیمه اغیزه لري. موږ د خپل راتلونکي په حق له سره ول فکر کوو، هم هغه رقم تصمیم بنیسو. کچیر مو منفی فکر وکي، ملم در خبره ده چې د هغه تصمیم څخه موږ او تاسو لا سخلو. مګر کچیر زموږ او تاسو درک شوی د راتلونکي څخه موږ په دې باندې پوهی شو چې زما د پریکړه زما د پلان شدي، نو ملم در خبره ده چې موږ او تاسو به شو پریکړه کوو یا شو تصمیم بنیسو. چې دغه موضوع بیا په مختلفو حالاتو کې د ژوند یا د ژوند په مختلفو برخو کې کېدای شي موږ او تاسو سره مخامخ شو، کېدای شي هغه د تجارت په برخه کې یو تصمیم نیونه وسی یا هم مثلا کېدای شي چې یو تجار یا یو سوداګر د خپل سوداګری دراتلونکو په حق لدی فکر کوي، هغه تصور کوي د هغه سره سم دی تصمیم نیسي چې مثلا د خپل سوداګری څه ډول مخته یوسي، یا هم د ژوند په نورو برخو کې دغه څه سره موږ مخامخ کیږو او په ژوند کې مو رمسته کېدونکي دي. د دې ترڅنګ راتلونکو په حق له فکر کول یا راتلونکو لیدلوري د ژوند د هدف سره تړاو لري. روشانه او مشخص اهداف بیا د مثبت راتلونکو یو نشه ده. که چیرې موږ تاسو مشخص اهداف ولرو، روشانه اهداف ولرو، راتلونکو به مهم مثبت اوسي. دغه اهداف بیا نه یوازې دا چې موږ تاسو د پاره د ژوند لار راشي، د دې ترڅنګ د ژوند د پاره موږ تاسو انګیزه یا موږ رضایت دغه ژوند څخه نور هم راپورته کوي او نور هم د رضایت احساس موږ تاسو کوو. او د اهداف ټاکل، د هغه ترلاسه کول یا د هغه د پاره پلان جوړول د بیا د رواني روغتیا د زیاتولو لپاره، د ذهني ارامتیا د شکولو لپاره ډیر ګټور دي. لیدلوري او کلتور په کومه ټولنه کې موږ او تاسو اوسېږو، د هغه ځای رسم او رواج سره ډول دي، هغه په مستقیم ډول سره زموږ او تاسو په لیدلوري باندې اړه لري یا تړاو لري. مثلا په څه ډول حالاتو کې موږ او تاسو اوسېږو، په څه ډول ټولنه کې اوسېږو، څه ډول کلتور یا څه ډول رسم رواجونه لرو، په هغه شکل سره به موږ او تاسو خپل راتلونکي یا خپل لیدلوري وي. مثلا د خلکو راتلونکي ته لیدلوري طریقه چې د هغه د هرې ټولنې په کلتورونو پورې اړه لري. ځینې کلتورونه چې دي هغه بیا د همدغه لیدلوري یا د راتلونکي لیدلوري پر اهمیت باندې ډیر ټینګار کوي. ځوانانو ته دا ورس د کې چې تاسو باید د خپل راتلونکي لپاره پلان جوړ کړئ، هغه وسنجوي. او دغه کلتوري توپیرونه بیا په انسانانو کې د ژوند په طریقه باندې، د ژوند په طرز باندې، د هغو پکړنه او د هغو پر رفتار باندې هم ډیر اغیز لري. په زیاتره کلتورونو کې په زیاتره ټولنه کې دا ډېر ضروری او حتمی دی چې ځوانان د خپل راتلونکي په حق له فکر وکړي، دا غو د پاره دی یو پلان جوړ کړي او دا غو پلان سره سم د هغه پریکړې سره سم یا د هغه هدف سره سم دی اقدام وکړي او خپل هدف وټاکي. راځو دې ته چې د راتلونکي د لوري د شواله د پاره موږ څه کولای شو، څنګه کولای شو چې خپل راتلونکي شو وینو یا په ځان کې دا ورتیا یا احساس شکو چې موږ ستاسو راتلونکي د لوري مثبت ووسی. اول دا چې تاسو کوشش وکړئ په خپل ژوند کې یا په خپل ورځني ژوند کې د مراقبه یا هم میډیټیشن فعالیتونه ډیر سره ورسوي تر څو ستاسو ذهن آرام ووسی، یا ځینی ذهني تمرینونه تاسو سره ورسوي تر څنګه کولای شي چې مثلا هغه چې تاسو ته رامتیا درکوي کچېره هغه د جوړی ساختلو سي کچېره هغه د زین نور فعالیتونو سره تر سوالو سي تاسو هغه فعالیتونو سره تر ورسوي چې تاسو ته رامتیا درکوي. نو کله چې ذهن آرام وي به تاسو ستاسو ذهن ته مثبت افکار راځي، تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ او دا هغه څه ورسته کله چې د انسان ذهن آرام سو او فکر یې مثبت سو د هغه لیدلوري به راتلونکي ته حتمان مثبت وسی. چې دغه وسایل بیا د خلکو سره مرسته کولای شي چې د هغوی د منفي نظرونه د خپل راتلونکو په حق لشي دوی لري هغه رقم سي او دوی په دې باندې وتوانی شي چې د خپل راتلونکو په حق له دوی شت تصمیمونه سي یا شت پلان جوړ کړي. او همدغه راتلونکي لیدلوري یو ډیر مهم مهارت دی چې کولای شي په خلکو باندې د خلکو په ژوند باندې د خلکو پر ذهن باندې ډیره ژوره اغیزه ولري. او د همدغه مفهوم د شدرک لپاره د مناسب تخنیکونو تاسو کارولای شي چې د همدغه مناسب تخنیکونو په کارولو سره بیا تاسو کولای شي چې شته تصمیمونه سي شپ لیکړه وکړي او خپل د ژوند کیفیت ښه کړي. یعنی کچیر تاسو د خپل راتلونکو په حق له شنه زر ولري تاسو کولای شئ چې شته تصمیمونه سي او ترڅنګ تاسو کولای شئ چې پلان جوړ کړئ او پسانی سره خپل هدف ته ورسیږي. کله چې تاسو د خپل راتلونکو لیدلوري مو مثبت توسي کچېره تصمیم مو شو سي کچېره تاسو هدف ته رسیدل په شتريقه ووسی یا په یو شر کړنلاري باندې تاسو مختبلار سي تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو زهني ارامتیا زهني سکون نور هم زیات سي تاسو پر ذهن باندې کوم فشار چې دی هغه راکمې چې تر څنګه تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو یو ډول زهني ارامتیا ته ورسیږئ. په پایله کې تاسو د لپاره فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راوخلی د همدغه اندنګری یا د راتلونکي لیدلوري د شدرک د لپاره تاسو کولای شئ چې دوا کلمونه جوړ کړئ. یو دوه کلمه جوړ کی په اول کلم کې تاسو یو لندمحاله هدف ولیکي. مثلا تاسو لندمحاله هدف چې هغه د لږ وخت لپاره، مثلا کچېری تاسو د مکتب زده کوونکی یاست، تاسو کولای شئ چې په دغه لومړی کلم کې د ځای پر ځای کې چې تاسو لندمحاله هدف د دې چې په امتحان کې شنه مری واخلي. په دوهم کلم کې به تاسو یو اوږدمحاله یعنی ترڅنګه تاسو کولای شئ چې اوږدمحاله اهداف ولیکي، مثلا د خپل خوشی دنده تر لاسه کول یا مثلا نور اوږدمحاله اهداف چې تاسو لري کولای شئ چې په دوهم کلم کې ځای پر ځای کړئ. بیا د هر هدف لپاره چې تاسو لیکلی دی دغه د لپاره درې لارې یادښت کړئ چې مثلا دغه هدف ته تاسو څنګه کولای شئ ورسیږئ او د همدغه هدف یو مثبته او یو منفي پایله به تاسو ولیکئ. مثلا درې لارې د هر هدف لپاره چې تاسو لیکلې دي درې لارې پیدا کی، په کومو درو لارو سره تاسو کولای شئ چې دغه هدف ته ورسیږئ. کله چې تاسو دغه هدف ته ورسیږئ بیا یو مثبته پایله یو منفي پایله به تاسو وسی، تاسو هم دغه مثبته پایله او منفي پایله ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په تاسو کې دا ورتیا پیدا شي چې تاسو وکولای شئ د خپل راتلونکي په حق له د خپل آینده په حق له لیدلوري ولري او مشلي لیدلوري ولري او وکولای شئ چې دغه راتلونکي لیدلوري مو شسی پیاوړی شي تر څو تاسو په خپل ژوند کې شته تصمیم ونیسي او ش پلان جوړ کړئ. نو درنو تاسو کوم کو دا زموږ تاسو د نن ورځې درس نن موږ تاسو د راتلونکي لیدلوري په حق له ویل دا چې راتلونکي لیدلوري څه دی او زموږ تاسو پر ذهن زموږ تاسو پر ژوند باندې کومه اغیزه لري، موږ تاسو په جندل چې دا څه ډول ورته اده او ولې اړین دي زموږ په ژوند کې او مو چې زموږ په تصمیم نیونه کې زموږ په پریکړه باندې زموږ پر ذهن باندې ډیر مستقیم اغیزه لري او کولای شي چې خپل اغیزه لاندې راولي. نو په دې هیله تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي تاسو کوشش وکړئ چې فعالیت سره ورسوي او دا فعالیت سره مرسته کوي تر څو تاسو دغه د راتلونکي راتلونکي نګری یا هم راتلونکي لیدوري مشسي هغه مو پیوړی د غورتیا مو پیوړی سه وکولای شي چې شت تصمیم ونیسي. نو د نوموسي درس پر هم دې ځای پاتې رسو تر راتلونکي درس ته ټول په لوي مهربانه لپس پرم شو وخت ولري شي چری
I'm not the only one.